ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړه چې ګنې په اندړو لسوالۍ د چاردیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وي.
بندیانی مصرا خبر بزنر دو ماما تارا رکم چی دی وای چی پا کجی مست تسلیم سیوی دیو دای روانی جگره پلاتا چوری دو
د کندوز خار اوسیدون که وای دی خار پا لمنو که روانی جگری جون دیر تریخ کرده ده
پینزم او را دارو اگر نه چا تا اوبا پیدا کی گی و نه چا تا دوده
دی کابل دی شاروز بند کدی اوبو زخیر کول پایل شل
د کال بدرد دیر شمیلون متر مکابا اوبا تنزیموی
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو پیلو اسمت څاروند خبرونه چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویبپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسېدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په 13 ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هاوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې راهیسې د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوا نه اسداباد په ښار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ اتووودي چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هاوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختدریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه رکشا کې ونیو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2200 هکتار ځمکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونی خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي 3.3 وېبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون خپرولې او 3 نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خبرې دلی بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او له دې هېواده به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیه به د باب الحواله لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره د باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خپری شي. له تیرې اونۍ را په دې خوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1,500 ډالره ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15,000 ډالر پورې رسیدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیت کوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په سلو کې 1 لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیره بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی. ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرښې اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا ښایي یوازینۍ پیښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستاني اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تروریستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هره جبهه کې د طالبانو تر څنګ بهرني تروریستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تروریستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي،
حمایت از طالبان جنگ میکنن.
څو ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وي او ویلي وو چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی اتمر چې تیره ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکرې طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادبا د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی و. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ څو ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت ویلي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او داوه کوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شاتک بلې سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لېږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیت قومندانۍ د لېږدولو خبره کوي، خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښې وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د غزنی په اندړ ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمې یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چاندیوال کی مشکلات تا جنگ وو آماده رقم ته دوی چی دا کی چ تسلیم سوی دی او مزه استل دی وو کدا چې په کوم کې یو څونه پاره د رسمي تر فشار لاندې راغلی هغه د دوی سره سرسوی یا بندیان یو سره خبره به نه ردو ما آماده رقم چې دوی وای چې په کوم مست تسلیم سوی دی پلان کوي کنډک تسلیم سوی دی دا یو رواني جګړه په لاته چولې غواړي چې د موږ د امنیتي قواوو مراد دی پکې دا نه وسره منم
وسلواله طالبانو بیا د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د غزنی ولایت په چهاردیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یوه مهمه قرارګاه و دفاعي پوستې د اویا تنه عسکرو په تسلیمېدلو سره نیول سوي. ګڼ شمېر ټانکونه، رینجر، لوی موټر په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمۍ خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهاردیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولي دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته له مرګ زوبلې او ویښتو وروسته دغه کنډک په بشپړه توګه د طالبانو لاسته ولویدلای دی.
بدبختانه پرون د چهاردیوال دریم کنډک د بنت سردی پروژه کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنگ په دو پنځوس نفر پرسنل پکې وو او هغو کې اته نفر شهیدان وو او نفر زخمیان وو او دوه ویشت نفر پولیس وو هغو کې شپږ نفر شهیدان وو پنځه نفر زخمیان وو.
دغه کنډک غزنی اندړو ولسوالۍ په چهاردیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینیبیز د ملي اردو یو شمېر سرتیري هم له خپلو وسلو، مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم سوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیکلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه نیولې او دېرش تانا د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې د قرارګاه قومندان وزل سوی، څلوېښت ټانکونه، رینجر او نور وسایط، شپږ د وسلو دیپوګانې، یو د سی توپ، لسګونه میله سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمېر زغره وال ټانکونه، پوځي رینجرې او نور نقلیه وسایط موجود و. دغه بیز له تیرو دوو کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت ناوخته به یې پر باندې بریدونه کول او سرتیرو ته به یې مرګ زوبل اړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانیکلا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یوه مهمه اډه وه. تر سینې بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو تیار لستنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیوبیس په اړه هم زد نقیز خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط له امله په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي، خو د غزنی سیمه ییز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به همدې نامنه په موضوع کې تم کېږو. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اورېدل کېږي. د دې ولایت ویل کېږي د امام صاحب خان آباد دشتر چې قلعه زال او ګلټپې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسېدلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له څلور ورځو راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چلمزار سیمې کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمسمی کې لودیز لوري ته د زرخري سیاست فاملو قرولتپه او د زاخیلو سیمو کې او د جنوب لوري ته د الیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بد حال دی روره، جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. آ پلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی فاتم جنگ دی. ډېر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمي، د کرونا وایرس ګواک او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شوه، پنځمه ورځ وروګره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سوا مهربانه در په دره دي.
څلوېښت کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، ډوډۍ نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ولایت تازه د میزواکونه راولېږي.
مردم بین یو حد در مظلومیت قرار داره، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سخت ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر تازه د میزواکونه راونلېږي ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت تازه د میزواکونه را رسیدلی دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. له جګړو اخوا د کابل د شاه عروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه عروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پیل خبر ورکوي. د شاه عروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژو یوه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میګاوټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوابه 1.2 میګاوټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنۍ لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خپریږي چې همدا اوس کابل میشتي ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي، سل یو سل شل مترو ته چې اوبورې پرما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاه عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریان ستونزې حل شي
کمبود به شوم
څخ د پاکو بو کمای د زورګونو کابل میشتو ژوند لګوخ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاو اروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څخ پاکي اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټر لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسو نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو درغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایي نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسي ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسي چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره ازمیشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د وولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملا سپرلی له یوه لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یو کوچنی څرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسي پاریس ته نشته له لوبورژي هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي دوه تنه سپرلی بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټوله خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازري مرکزی روغتون کې مې شیربستان نه ګولۍ ستا نستنې صحیح شي شیم نسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے او مریض نہ انتقالی جی
زره سبلا پرشن دی لږه خبر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو ته مې دایې چې تاسو به د ولخ سره جنگ وینئ. زه د بار په خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سمې کافر دی. کافران دی نن په لمن کې د سلوي درجه ګرمي ګرمي و. یو څو دی شمس سولر شمس فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړل مې خو به ما
زه سیف دې څو ځکه دا هر ما ول سالې دا بیا هم څه ته ما د دل کو نه مرز بیا سیف دې یې خلې سو دې دا خبره دې دې و دې ما خدا اس کړو ولا خیال دا سو یا شنو سای سو زه ته چې څه ما دې ته ولا خیال دا غصه ما څه دې ولا خره وې دې سیف دې ما ته دا هیل دې چې څه مې څه کې خلې کړې یو کلینیک یو کې سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
افغانستان کې د مزدیګر څلور نیمه بجې شوې، د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مه هیروئ، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندهار کې تیره شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دی. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاه و عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعبه زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونی خبري بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي.
اسمت سروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو، او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 سلویخ ورزشکار رانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو دوه میډالونه ترلاسه کړل. حسین لطیفي په 8.5 کیلوګرامه او فرزاد منصوري په 4.5 کیلوګرامه وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 4.5 هیوادونو 298 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و، او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د ښاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام ښاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د ښاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نانکسیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپ وهونکی حضرت الله زازای چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبیږي، په څلورو لوبو کې درې مانی ملسیزه ثبت کړه او د دریم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړۍ لوبه کې 3 منډې کړې وې، په دویمه لوبه کې 0 آؤٹ شوی و، او په درېمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې 9 منډې وکړې، او په مهم او حذف کوونکې لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې 6 منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. خبر زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته پاتو وکټو ماته ورکړه او پایلو ویته لارو ومندله. خبر زلمی لوبډله بعد سبا پنځشنبه ماخام محل ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولې ګټلو لپاره پایلو به تر سره کړي. اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد